السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو د ماخامنۍ خبرې مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. متحده ایالات وایي په نږدې راتلونکي کې په کابل کې د کوم ډیپلوماتیک فعالیت د پیل پلان نه لري، بلکې له ملګرو ملتونو او نورو ښکېلو اړخونو سره په همغږۍ کې به له واکمنو طالبانو سره تعامل ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند ویدانت پاتیل دا څرګندونې پرون په یوه خبري غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې که طالبان لکه څرنګه چې ویلي دي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له نوي ګمارېدونکي ځانګړي استازي سره همکاري ونه کړي نو د امریکا دریز به څه وي. ښاغلي پاتیل زیاته کړې چې بشري حقونه او د نجونو او ښځو تعلیم له افغانانو سره د امریکا د ښکېلتیا یا تعامل تر ټولو مهم اصل دی. د دې موضوع تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شئ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او زلبیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له خوا د ځانګړي استازي ټاکل کېدو سره مخالفت څرګند کړی دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی په ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې ښاغلي متقی په کابل کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سینرلی اوغلو سره په کتنه کې ټینګار کړی چې د افغانستان روان وضعیت او د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونامه حضور ته په پام د بل اضافي ځانګړي استازي ګمارنې ته مواجه دلیل او اړتیا نه لیدل کیږي. د افغانستان د برېښنا شرکت چې طالبان اداره کوي وایي د برېښنا له درکه یې خپل ټول پورونه پرې کړي دي. د دې شرکت بیان حکمت الله میوندي په یوه ویډیو کې چې نن پر ایکس شبکې یا پخواني ټویټر خپره شوې ویلي د وارداتي برېښنا د پخوانیو او اوسنیو پورونو کچه شپږ سوه وویشت میلیونه ډالرو ته رسېدله، خو د هیواد پر اقتصاد او بانکونو له بندیزونو سره سره دوی نه یوازې ټول پورونه پرې کړي بلکې له مخکې ادایانه هم کړې ده.
د بانکونو د تحریم او د اقتصادي تحریمونو باوجود موږ وکولای سوای چې 628 میلیونه امریکایي ډالر زړې قرضداري خلاص کو او د برښنا په تاریخ کې د لومړي ځل د پاره موږ گاونډي هیوادونو ته مخکې اداینه یا پیش پرداخت هم وکړي.
افغانستان له څو کلونو راهیسې تر ډېره خپله د اړتیا وړ برېښنا له ازبکستان او ترکمنستان او سناسل له تاجکستان او ایران څخه واردوي. پنځه نړیوالې موسسې وایي چې په افغانستان کې په روان کال کې د لږې واورې ورېدو له کبله د وچکالۍ اندېښنې زیاتې وي. د نادولتي ټولنو چې د ماشومانو د ملاتړ اداره سیف د چلډرن او اسلامي ریلیف نړیواله ټولنه هم پکې ده په یو ګډ بیان کې چې پرون خپور شوی ویلي چې په سګنی ژمي کې تر دې دمه ډېره لږه واوره ورېدلې او دا اندېښنې زیاتې کړي چې ممکن بشري ناورین نور هم پراخ شي. په بیان کې راغلي چې په افغانستان کې د اکتوبر د لومړۍ او د جنوري د 15 ترمنځ د تیر کال د همدې مودې پرتله یوازې په سلو کې 45% واوره شوې ده. په بیان کې د کارپوهانو له قوله خبرداری ورکړل شوی چې د روانې فبروري او را روانې اپریل میاشتو ترمنځ له معمول څخه د تودوخې د لوړې درجې اټکل هم کیږي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن منځنی ختیځ ته د خپل سفر په پایل کې پرون د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره وکتل. د غزې د جګړې له پایله دا سیمې ته د هغه پنځم سفر دی. بلینکن هیله څرګنده کړې چې د دې سفر پر مهال به په منځنی ختیځ کې د احتمالي اوربند له جګړې وروسته د غزې لپاره د پلانونو او په سیمه کې د کړکیچ د کمولو لپاره د هڅې نتیجه ورکړي. دا وو خبرونه. د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسأله په تفصیل اوریدلی شئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نږدې وخت کې پلان نه لري چې کابل کې ډیپلوماتیک ماموریت بیا پیل کړي. دوی له طالبانو سره تعامل هم مشروط بولي.
موږ د طالبانو د غړو په ګډون له ډیرو افغانانو سره په اړیکه کې یو، خو بشري حقونه او ښوونځیو ته د نجونو بیرته راستنېدل د تعامل لپاره زموږ شرطونه دي.
د امریکا دا تکرارېدونکي شرطونه په څه معنا؟
دا شرطونه زګمان کوم چې دا د نن په امریکا کې داخلي مصرف لري، مخصوصا په سش کال چې انتخابات روان دي هلته په امریکا کې.
پاکستان کې پارلماني ټاکنو ته دوه ورځې پاتې دي. له وروستیو پرمختګونو مو خبرو او دا به هم واورئ چې هلمند کې د کبانو فارمونه زیات شوي. نور راپورونه هم شته. هیله ده د خبری مجلې تر پای از موږ ملتیا وکړئ.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته راغلی د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنه شپږ بجې او 15 دقیقې دی راځو د پروګرام د سر خبری موضوع ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات په نږدې وخت کې افغانستان ته د بیا ستنیدنې او په کابل کې د ډیپلوماتیکي استازولۍ د بیا پرانیستو هیڅ پلان نه لري د دغه وزارت مرستیال ویاند پته ویدانت پتیل پرون رسنیو سره خبرو کې له طالبانو سره د امریکا د متحده ایالاتو تعامل د افغانانو بشري حقونو ته په درناوي پورې مشروط وباله دا په داسې حال کې ده چې وړاندې تر دې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو نوي ستراتیژیک سند کې ویلي و چې دوی په محتاطانه ډول او د طالبانو حکومت له رسمیت پیژندنې پرته په افغانستان کې د خپلې قونسلګرۍ د پرانیستو امکان د بیا کتنې په حال کې دی. تفصیل له امید ظهیر ملاور.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات په لنډ راتلونکي کې افغانستان ته د بیا ستنېدو او په کابل کې د خپلې ډیپلوماتیکي استازولۍ د بیا پرانیستو لپاره هیڅ کومه برنامه نه لري. د دې وزارت د ویان مرسیال ویدان پټیل د دوشنبې په ورځ واشنگټن کې رسنیو سره خبرو کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل بشري حقونه او ښوونځیو ته د نجونو بیرته تګ له طالبانو سره د تعامل لپاره د متحده ایالاتو مهم شرطونه دي.
موږ د طالبانو د غړو په ګډون په افغانستان کې د نن او بهر له ډیرو افغانانو سره په اړیکه کې یو، خو بشري حقونه او ښوونځیو ته د نجونو بیرته راستنېدل د تعامل لپاره زموږ شرطونه دي چې له خپلو ټولو متحدانو او شریکانو سره د همدې لپاره کار کوو. البته ملګري ملتونه زموږ له مهمو متحدانو دي. موږ په طالبانو فشار ته دوام ورکوو چې له خپلو تبعیضي سیاستونو راوګرځي، په ځانګړې توګه له هغو سیاستونو چې د نجونو او ښځو پر وړاندې عملي کیږي. له طالبانو سره د اړیکو عادي کول د ټولو افغانانو په حقونو پورې مشروط دي.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو نوي ستراتیژیک سند کې چې سیګار هم خپور کړی لیکل شوی د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په محتاطانه ډول او د طالبانو حکومت له رسمیت پیژندنې پرته په افغانستان کې د خپلې قونسلګرۍ د پرانیستو امکان د بیا کتنې په حال کې دی. د طالبانو حکومت هم تر اوسه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د نویو څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو وړاندې د متحده ایالاتو په ګډون له ټولې نړۍ سره په تعامل ټینګار کړی. د طالبانو حکومت تورن دی چې له نړۍ سره یې د ښه تعامل جوړولو او د خپلو ادعاو د اثبات لپاره بنسټیز او عملي ګامونه نه دي پورته کړي. د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالې ټولنې د طالبانو اوسنی حکومت د بشري حقونو په نقص، په ځانګړي ډول د افغان نجونو او ښځو سره په تبعیضي چلند تورن کړی دی. هغه مسله چې د چارو شنونکو په باور له نړیوالې ټولنې سره یې د طالبانو حکومت د تعامل پر وړاندې خنډونه جوړ کړي دي.
و موردل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات په نږدې وخت کې افغانستان ته د بیا ستنېدنې او په کابل کې د ډیپلوماتیکي استازولۍ د بیا پرانیستو هیڅ پلان نه لري. دغه وزارت مسؤلانو دغه راز ویلي چې له طالبانو سره د دوی تعامل هم په دې پورې تړلی دی چې طالبان یا د طالبانو حکومت څومره د بشري حقونو موضوعاتو ته پام کوي او بشري حقونو ته درناوی لري. دغه شرطونه په څه معنا په همدې اړه مې د حقوقي او سیاسي چارو شنونکی میر عبدالواحد سادات پوښتلی دی.
دا شرطونه زه ګمان کوم چې دا د نن په امریکا کې داخلي مصرف لري. دا مسایل چې مطرح شوی ده دا د امریکا د خلکو لپاره، مخصوصا په سش کال چې انتخابات روان ده هلته په امریکا کې، د هغوی لپاره اهمیت لري. اهمیت ور مسئله ده، اما اصلی مسئله داده چه زگمان نکوم چه ایالات متحده امریکا او نور ایوادونه مخصوصا غربی ایوادونه آماده وی چه ده طالبان و حکومت پر اسمیت و پیجنی، مخصوصا تر اغا وقت پوره چه ده جو بایدن حکومت دوام لری. دا مسئله بالکل ناممکنه خبره ده. افغانستان کې یو حاکمیت موجود ده، یعنی حکومت دفکتوی طالبان مستقر ده په افغانستان کې. په همدې خاطر جامعه بین المللی، ایالات متحده او د منطقې وادونه دا ټول یو نوع عملگرا پراگماتیزم روابط ساتلی ده طالبان سره، او امریکا هم په دا دو نیم کال طالبان سره علی کردی، او په قطر کې د ایالات متحده امریکا سفارت هم فعال ده.
ښاغلی سادات، د سیمې هیوادونه بیا یو څه پر مخ تللي دي، مثلا د چین ولسمشر د طالبانو د سفیر باورلیک و مانه چې ډیر ناندریس سو بحثونه هم را وپارول. دا د تازه څو ورځې وړاندې په تاشکان کې د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپارل شو. مثلا روسیې هم د طالبانو استازی یاشر جعفر منلی، پاکستان، ترکیه، یعنی د سیمې هیوادونو تقریبا طالبانو سره تعامل ښه کړی دی، اما فکر نه کوي چې دغه د سیمې له هیوادونو سره د طالبانو اړیکې یا هم له طالبانو سره د سیمې د هیوادونو اړیکې به امریکا ته د اندېښنې وړ یوه موضوع وي.
اصلا دغه د رسمیت پیژندل مسله دا مسله کوم جمعي تصمیم نه ده، دا مشخص هیوادونو ته ارتباط لري. هر هیواد، هر دولت د خپل ملی منافع و پر اساس غوالی چه طالبان سره اړیکې ونیسی. د منطقی مسله د اغوی د مجبوریتونو پر اساس ده، ځکه چې اغوی منافع لري په افغانستان کې، هم اقتصادی منافع مطرح ده او هم امنیتی مسائل مطرح ده. د منطقی دولتونو خو ډیر متاثر کیږي د افغانستان د وزنه. ام دا اوس دا خبر مطرح ده چې په افغانستان کې دغه تروریستی گروپونه، القاعده او نور دغه گروپونه ډیر فعال دي په افغانستان کې. په همدې خاطر چین، ازبکستان دا د ایوادونو د منطقې دولتونه دا ټول په تشویش کې دي. هغوی غواړي چې د خپل امنیتي مسایلو پر بنیاد او هم دغه اقتصادي منافع چې په افغانستان کې
بله
غواړي چې طالبان سره عملګرا تعامل وکړي.
استاد صاحب، وروستۍ پوښتنه داسې کوم چې آیا سیمه یا د سیمې هیوادونه طالبانو ته د لویدیځ یو بدیل کېدلی شي؟
نه، دا خو بالکل ناممکن خبره ده. اصلا بدیل امکان نه لري، مګر داسې مسله ده چې د منطقي دولتونو هم دوی هم تصمیم نه لري چې رسما طالبان په رسمیت وپیژني. دوی هم امریکې سره د جامعې بین المللي او ملل متحد سره په ارتباط کې دي، او دوی غواړي چې د یو پکیج په حیث طالبان سره رسمي تعامل وکړي، او آماده نه دي چې رسما اعلان وکړي چې موږ طالبان حکومت په رسمیت پیژنو.
د حقوقي او سیاسي چارو شنونکي میر عبدالواحد سادات و چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر هغو څرګندونو یې تحلیل کاوه چې ویلي دي له طالبانو سره د دوی تعامل په دې پورې تړلی چې د طالبانو حکومت څومره د بشري حقونو موضوعاتو ته درناوی لري.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19، 21 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
یو شمیر ایرانی رسنیو په دې وروستیو کې په سوریه کې د یو افغان د فاطمین لخر د مهم غړي د وژلو خبر ورکړی دی. رسنیو دغه کس سید حمزه علوی ښودلی او ویلی دی چې هغه د افغانستان په پروان ولایت کې زیږیدلی دی او د دې لخر یو له سابقه لرونکو څخه و. نور تفصیل په دې راپور کې وو.
یو شمیر ایرانی رسنیو راپور ورکړی یو افغان وګړی چې د فاطمیون لخکر غړی و په سوریه کې وژل شوی دی. د ایران فارس خبری اژانس لیکي دا شخص سید حمزه علوی نومیږي او د افغانستان په پروان ولایت کې زیږیدلی و. په دې راپور کې د شنبه په ورځ د هغه د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه جزئیات نه دي لیکل شوي، خو وروستیو څو ورځو کې د امریکا متحده ایالاتو ځواکونو په سوریه او عراق کې د ایران د سپاهي پاسداران له ملاتړه په برخمنو ملیشو بریدونه کړي دي. خود فارس خبری اژانس پر راپور کې زیاته شوی سید حمزه په افغانستان کې د پخوانی شوروي د یرغل پر مهال جګړې او له ایران سره د عراق پاتکلن جګړې کې هم برخه درلوده. راپورونه ښایي چې د فاطمیون لخکر څو نور غړي هم د امریکا په بریدونو کې وژل شوي دي. فاطمیون لخکر د سپاهي پاسداران د ایران اسلامي انقلابي ګارد څنګه ګڼل کېږي چې له دې وړاندې هم په زرګونه افغان وګړي په سوریه کې د جګړې لپاره ګمارلي دي. د ایران د سپاهي پاسداران انقلابي ګارد د امریکا متحده ایالاتو د ترهګرو په تور نوم لړ کې هم شامل دي. وړاندې داسې راپورونه هم خپاره شوي دي چې ایران په سوریه کې د بشار اسد په ملاتړ د جګړې لپاره په 2014 او 2014 کلونو کې نږدې 15,000 افغانان له خپل هېواده سوریه ته لیږلي دي. له دې لیږل شویو کسانو یو شمېر وړاندې ادعا کړې وه چې د یو شمېر امتیازاتو له دې ډلې په ایران کې د دایمي استوګنې او میاشتنی $200 په بدل کې سوریه ته د جګړې لپاره لیږل کېدل. د طالبانو حکومت تر اوسه په سوریه کې د فاطمیون لخکر په کرخو کې د وژل شوي دي افغان په اړه کومه تبصره نه ده کړې. خو د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي وایي افغانان تیرو څلوېښتو کلونو کې په ایران کې له ټولو اغېزمن کډوال شمېرل کېږي. لدی کار په هانو یوې طارق فرهادي ازادي رادیو ته وویل
جانیو مقاصد سیاسي خود داشت
دی وای ایرانیانو خپل سیاسي اهداف درلودل غوښتل په عراق سوریه او یو شمېر نورو ځایونو کې فعالیت ولري دوی کوښښ وکړ چې افغانان وګماري دوی افغانان وهڅول چې په دې جنگ کې د ګډون وروسته مو کورنیو ته دایمي پناه ورکړو دای هم ورته وویل کولار شي له مذهبي پلوه هم خده همدې عمله ریلی کو کې د فاطمیون تور نوم لاندې افغانان هم شته په خوانه ډیپلوماټ او د سیاسي مسایلو کارپو عزیز مارج بیا وای ایران له افغان کډوالو د وسیلې په توګه کار اخیسته چې په سرید دواړو هیوادونو ترمنځ شوی هوکړي او نړیوال قوانین نقص کړی دي
متاسفانه کې ایران همیشه از
ایوایل بعد مرغه چې ایران تل افغان کډوالو د وسیلې په توګه کار اخلي دوی د وایانا کاروان سند 1915 او 1918 ته پریکړي او د دولتونو ترمنځ د ټولو شوی هوکړو پریکړو خلاف د کډوالو په سیاسي نظامی او جنگي برخو کې ګټه اخیستي د وایلو چې په 1399 کال کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف له تلونیو سره په مرکه کې دا کړې و چې هیواد یې سوریې ته د جګړې لپاره افغانان نه دي استولي بلکې هغوی په خپله خوښه او د خپلو مذهبي عقایدو پر بنسټ دې جګړې ته تللي او د ایران دولت ترې یوازې ملاتړ کړی دی ښاغلي ظریف هغه مهال په سوریه کې د دې کسانو شمېر 2000 تنه ښودلی و او دای هم ویلي و چې اورېدلی یې دي چې هلته یې شمېر 15000 تنو ته رسېدلی دی د جمهوري نظام پر مهال افغان حکومت د فاطمیون په لیکو کې د افغانانو جنګېدل د افغانستان د ملي ګټو خلاف بللی و
دا آزادۍ رادیو خبری مجله اوري
په پاکستان کې د فبروري د 8 نیټې د انتخاباتو په درشل کې نن د انتخاباتي کمپاینونو وروستۍ ورځ ده په پاکستان کې په تیر بیا په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې امنیتي وضعیت رنګلی دی خو چارواکي ډاډ ورکوي چې د رای ورکوونکو د امنیت لپاره لازم تدابیر نیول شوي تفصیل له احمد تکلاورو
نن په پاکستان کې د انتخاباتي کمپاینونو وروستۍ ورځ ده او د پنځشنبه په ورځ د فبروري په 8 برای ورکوونکي د رای ورکولو مرکزونو ته ولاړ شي دا انتخابات داسې محل پلان شوي دي چې د پاکستان سیاسي ثبات له پوښتنو سره مخامخ دی ځکه د دې هیواد پخوانی صدر اعظم عمران خان په زندان کې دی او ګوند یې په انتخاباتو کې له ګډون څخه منع شوی دی د عمران خان تحریک انصاف او د بلاول بوټو زرداری پیپل ګوندونو ته وفادار کاندیدان په دې انتخاباتو کې مهم رول لوبوي خو په ټوله کې د کمپاینونو فضا سړه ده او خلک رایه ورکولو ته ډېره لیوالتیا نه لري چې ښایي دا مسله په رای ورکولو کې د خلکو د لږ ګډون باعث شي له دې سره د سیالۍ ډګر د مسلم لیگ نون ګوند ته تش شوی او دا فرصت په لاس ورغلی دی چې په پارلمان کې ډېرې څوکۍ وګټي او په دې توګه د دې ګوند مشر نواز شریف د څلورم ځل لپاره د صدر اعظم په توګه غوره شي دا انتخابات داسې مهال ترسره کیږي چې په پاکستان کې ناامني اوج ته رسېدلې او په تېره بیا په دوو ناامنه ایالتونو بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې وسلوالې حملې په دې وروستیو کې زیاتې شوې دي په بلوچستان کې د انتخاباتو د کمیسیون مشر محمد فرید اپریدي نن د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې په دې ایالت کې امنیتي ستونزې شته خو هغه ډاډ ورکړ چې چارواکو پوره امنیتي تدابیر نیولې دي
انتظامات مکمل دي او پرمن انتخابات په سکیورټي او په هر ځای کې په ټول بلوچستان کې په هر روډ باندې هر پولیس سټیشن باندې په مکمل سکیورټي او خلک پر راضي او خپل ووټ پاچي او هغه سکیورټي مکمل انتظامات شوي دي ان شاء الله
په بلوچستان او خیبر پښتونخوا ایالتونو کې په وروستیو څو کلونو کې بلوچ بلتون پالو او تحریک طالبان پاکستان ډلې یا ټي ټي پي خونړۍ حمله کړې دي د خیبر پښتونخوا امنیتي چارواکو هم له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ویلي دي چې د کاندیدانو او د رای ورکولو د مرکزونو د امنیت لپاره تدابیر نیولي د رای ورکولو څیړنیزې ټولنې ګالپ په یو تازه راپور کې ویلي چې له 2013 کال راهیسې د پاکستان د لومړنیو عمومي انتخاباتو په درشل کې سیاسي ماحول هومره ترنګلی دی لکه د دې هیواد اقتصادي وضعیت چې دی راپور زیاتوي چې په هرو لسو پاکستانیانو کې 8 تنه د انتخاباتو پر رښتینولۍ بې باوره دي او سره له دې چې پخوا هم وضعیت همداسې و خو د ګالپ د راپور له مخې پر انتخاباتو د خلکو بې باوري په وروستیو کلونو کې په زیاتېدو ده له 1.3 میلیون ډیرو خلکو په هغو انتخاباتو کې د رایه ورکولو لپاره نوملیکنه کړې چې د انتخاباتي حقونو فعالانې له اوسه نیمګړې بولي
له خبرونو ورآخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته په هلمند کې د ماهیانو د کبونو او د غراس په افغانستان کې بیا د وچکالۍ راپور لرو د هلمند ولایت د ماهیانو د فارمونو مسؤلان وایي چې په دغه ولایت کې د کوکنارو پر کښت تر بندیز وروسته بزګرانو د ماهیانو فارمونو ته مخه کړې او په وینا یې چې فارم لرون کې خ عاید هم لري. تفصیل له شریف الله شرافت ناور.
د افغانستان په جنوبی ولایت هلمند کې یو شمیر بزګرانو د کوکنارو د کرکیلې پر بندیز وروسته اوس د مایانو د فارمونو جوړولو ته مخه کړې ده. په دغه ولایت کې د مایانو او یا هم د کبانو د فارمونو د ټولنې مشر عبدالرزاق اخلاقی وایي په یاد ولایت کې اوس مهال تر لزره زیات د مایانو فارمونه شتون لري چې دا د پخوا په پرتله څو برابره زیاتوالی شي.
تیر پشان وس دلته ډیر اوزونه پرمختګ کړی دی. په پاک 15000 و یا 10000 و یا 2000 اوزونه وس تقریبا چې موږ له اسکړی دی په یمن کې تر 10000 ډیر اوزونه دي. ډیر کسان په احتیاج په دې کاروبار باندې دا د مایان په کاروبار باندې ډیر کسانو دې ته زړه شکړی دی چې په یمن کې مایان وروزی او هغه راوړي چې په مارکیټ کې خرڅ کړي. مایان خو دا کوښنی چې چانچ کم دی دا موږ د نور یوادو ته خراولو بیا دلته په دغه اوزو کې ساتو بیا خلکو ته ورکوو. دلته دوی وړي خپل اوزو کې ورته چې هلته ساتي.
حکمت الله د همدې سیمې یو ځایي بزګر دی او وایي چې پخوا به خلکو په خپله ځمکه کوکنار کرل خو اوس د ده په شمول ګڼو کسانو د مایانو فارمونو جوړولو ته مخه کړې ده.
اوس ډېرو خلکو د مایانو روزلو ته مخه کړې ده. پخوا خو نور کښتونه وه مخکې وخت کې به تریاک خلک کرل هغه دغه خلکو د بس خلاصه شوي. اوس تریاک په افغانستان کې چپ شوي دي. اوس ډېرو خلکو د مایانو روزلو ته مخه ښه کړې ده او په دا کار باندې اختاج او په هلمند کې پخوا د مایانو د پرمدارانو شمېر ډېر کم وو او د مایانو په روزلو ډېر کم تعداد کسه اخته وه. که چیرې دلته یو چیرې جوړه سي زموږ سره همکاري وسي او دولت لخوا یا د نورو مثال د پاسته او موږ د یو خپل مایانو چې چوباس او بیا موږ ترځان ته معلومیږي او من پرمداران به ډېره ګټه د خلاص سره.
که څه هم په هلمند کې د پخوا په پرتله د مایانو فارمونو واده کړې خو په دغه ولایت کې لا هم ګڼ بزګران لاستر زنه ناستي. وایي چې وچکالۍ ځپلي او د کوکنارو بدیل کښت نه لري. د دغه ولایت یو شمیر نور بزګرانو د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دی اوس مهال د سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
زمر سر یو کومک وکي زمر سر کې داسې کومک وکي چې هغه د تاریخ کوره کم کار مرسته وکي یا یو تخمونه را کړي یا یو موسسات راته زیات چې دا خلک ستړي دي چې د یو دی شی را کړي چې هغه د تاریخ کوره کم کار مرسته وکي. که تاریخ نه وي کوډونه وشان ګران چې غنم خو مرسته خپل هیچی لا نه جوړیږي. ځکه د ټکټرو د کوډ روپۍ مرسته غنم نه سي را جوړولی.
هلمند افغانستان د هغه ولایتونو څخه دی چې د افغانستان په سطح پکښې کې تر ټولو زیات کوکنار کرل کېدله.
په هلمند کې مو د ماهیانو د فارمونو په اړه واورېدل خو ماهیان بیا په اوبو کې روزل کېږي او په افغانستان کې په ټوله کې بیا د وچکالۍ په اړه اندېښنې زیاتې دي. په افغانستان کې د وچکالۍ په اړه د اندېښنو په دوام د سیف د چلډرن اوارډ ویژن په ګډون 5 نړیوالو سازمانونو ویلي چې دغه هیواد د ګرم ژمي او د واورو د کمښت له امله تر ټولو سختې وچکالۍ سره مخامخ دی. یو شمېر عامو کسانو هم دغه ستونزې تایید کړې او ویلي دي چې دوی له وچکالۍ سره لاس او ګریوان دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
15 نړیوالو غیر دولتي سازمانونو د دوشنبه په ورځ په یو ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د روان کال وچکالۍ په 13 کلونو کې تر ټولو بده وچکالۍ وبلله. په دې سازمانونو کې د لوګي پر وړاندې د مبارزې سازمان، د روغتیا نړیوال سازمان، د اسلامي ریلیف نړیوال سازمان، د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان او ورلد ویژن نړیوال سازمان شامل دي. د دغو سازمانونو په وینا په افغانستان کې سګنۍ ژمی د معمول په پرتله ګرم دی او د واورې کموالی د اقلیم د بدلون او وچکالۍ نښه ده. د اعلامیې له مخې دا بدلونونه په سګنۍ ژمي کې د واورې او باران د کمښت لامل شوي چې افغانستان به له 3 کلونو پرله پسې وچکالۍ وروسته د اوبو د کمښت له بحران سره مخ کړي او بشري ناورین به لا پسې ژور کړي. دغه سازمانونه وایي د 2023 کال له اکتوبر څخه د 2024 کال د جنوري ترمنځ افغانستان کې د 13 کلونو د ورته وخت په پرتله یوازې له 45 تر 60% اورښت شوی او د اورښتونو کمېدل به پر هغو ماشومانو او کورنیو سخت اغیز وکړي چې ژوند یې په کرنه پورې تړلی دی. د دغو سازمانونو په وینا افغانستان د اقلیم د بدلون له اړخه په سیمه کې تر ټولو زیانمنونکی هیواد دی چې په 13 لسیزو کې د څه باندې 25 ولایتونه او د هیواد 40 میلیونه نفوس له نمایي ډیر زیانمن شوی دی. دغو 15 سازمانونو د بشردوستانه پروګرامونو په مالی ملاتړ ټینګار وکړ تر څو کورنۍ او ماشومان له بحران څخه وژغورل شي. یو شمیر کروندګرو او خلکو ازادي راډیو ته وویل د څښاک او کرنیزو اوبو د کمښت له امله د دوی ژوند ډیر اغیزمن شوی دی. د بلخ ولایت یو کروندګر جمعه ګل وایي پخوا به د خپلې کورنۍ ټول لګښتونه د کرنې له لارې پوره کول، خو سږکالي حاصلات د تیرو کلونو په پرتله کم دي.
کروندګر د سرې او هڅو د پلورلو له امله پوروړي وو. نه رومیان او نه هم بادرنګ وپلورل شول. کروندګر اړ شول چې ساګانې وکیندي او سولري تختې وپیري، خو د سا اوبه کافي نه دي. سږکال اورښت ډېر کم دی او ځمکه په سمه توګه نه ده نرمه شوې. پخوا به ځمکه نرمه وه، ځکه بارانونه ډېر.
بلخ یو بل کروندګر سهیل هم د وچکالۍ په ګډون د اقلیمي بدلون له پایلو شکایت کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د ګلپي او بانجانو ناروغي ډېر شوې. د اوبو د کمښت له امله ګلپي او رومیان په سمه توګه وده نه کوي. د تیر کال په پرتله دا ناروغۍ ډېرې شوې. بوټي ډېر کمزوري شوي. دا زموږ ستونزې دي.
د کندوز ولایت یو بل کروندګر نور حنیف وایي د اورښتونو د کمښت له امله کرنیز حاصلات کم شوي دي.
زیاتره خلک په للمو باندې متکی دي چې هغه د بارانو او دغه شیانو ته په امیدو، یعنی په تیر سوي کال کې هم بارانونه نه وو او په سږني کال کې چې بیا بل کال راغی دا هم هغسې وچ راغلی ده چې کرنې حتی د خلکو پاتې دي. په سینو کې اوبه وچې شوې، لکه د کندوز، لکه نور د بغلان بعضې ولایتو کې چې هغه له سینو نه اوبه خلک خوري، هغه هم ډېر له وچکالۍ سره مخ سو. باغونه حتی وچ سو، کښتونه یې وچ سو.
دا په داسې حال کې د چیخکاری وچکالۍ د لویو ښارونو په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د څښاک د پاکو اوبو د کمښت لامل شوی ده. د کندوز ولایت د علی آباد ولسوالۍ اوسیدونکي سمیع الله ازادي راډیو ته وویل
اوبو سطح ډېره ټیټه شوې ده. خلک خپلې د څښاک اوبه د خورو وسونو په وسیله لیږدوي. د سا اوبه ککړې دي. موږ د څښاک او کرنې اوبه نه لرو. ډېرې ستونزې لرو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د دوشنبې په ورځ خبر ورکړ چې په افغانستان کې د وچکالۍ له امله 21 میلیونه وګړي د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. تر دې وړاندې هم بېلابېلو سازمانونو چې له ډلې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا په افغانستان کې د اقلیم د بدلون ناوړه اغیزو خبر ورکړی او له افغانستان سره یې د مرستې غوښتنه کړې وه.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه ارغسانه یم د کندهار ولایت نه. خبره داسې د ورونو چې په کندهار ولایت کې د کوچانو مشکلات ډیر زیات دي. د کوچانو مشکلات پخوا هم د جمهوریت په وخت کې هم ډیر وو. که تاسو یار یو لوړ پوړې چارواکی راوستئ او د کوچانو هغه مشکلات په خپلو سترګو وویني، نو بیا به دوی خپله پوه شي چې دا خلک څومره مشکلات لري. مندکې ټولو باندې تنګې شوې، په بازارو کې جای نشته او د دې کاروبار ټول له بازارو سره ځکه چې اوس کوچان چې دي هغه مالداري نه لري، زمینداري نه لري. نو اقتصادي وضعیت یې هغه اندازې ته خراب شي ولا داسې خلک څه که د ماښام ډوډۍ لري. یخو اقتصادي وضعیت خراب ته بل د تعلیم څخه خو مختن بې برخې وو او اوس هم بې برخه د تعلیم ته خو بېخي لاسرسی نه لري. نو باید د کوچانو مشکلاتو ته اسلامي امارت لاسرسی پیدا کړي او مشکلات یې ورحل کړي، ځکه چې د کوچانو اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی. دغه زما نظر و. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زموږ دا غوښتنه ده چې پکتیکا ولایت مل چابرام ولسوالۍ کې هیڅ کومه شبکه شتون نه لري. د اسلامي امارت راتګ درې کاله ووتلو، خو په دې سیمه کې د یو شی خدمت نه ده سوی. نه سړکونه شته، نه کلینیکونه شته، نه انتینې لرو. یوازې یوازې غوښتنه م عاجله غوښتنه همدغه ده، باید د انتینو باره کې زر تر زره کار خلاص کړي. دا هم ډېره جدي غوښتنه ده او په احترامانه غوښتنه هم ده.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وروره دغه کندهار ولایت کې د افغان بي سیم سیم کارتونه چې نوي راباسي یا هغه زاړه سیم کارتونه چې کوم دی رجسټر کوي په کمپیوټر تذکره یا الکترونی باندې، دا باندې ډېر راشي. ټول هغه خلک دي چې د لیرو منطقو ورته راغلي و ښار ته، یا خندي د ښځې ټول هلته ورته ولاړ یي، مګر خواست همدا دي چې دا زموږ غږ درې ځای ورسوي او مطلب حکومت یې څه پاملرنه ورته وکړي، څه اسانتیاوې دي چې ته راولي خلک ورسي. بس دوی ورته وایي نوي سیم کارتونه نه دي راغلي، یا نه کېږي ستا هغه کمپیوټر تذکره را و د ورور د جره و امدار کم په کمپیوټر په تذکرو په ځایو کې چې کمپیوټر تذکرې خلکو تور کړي هلته هم داسې راشي بس وایستې والا ښه چلیږي او عوام ته داسې خاص نوبت نه ورکوي.